ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مليحا امیرزاده او زما ټکنیکی ملګری نادرا زوی ایوا نیکی هلی او سلامونه او منی روانه خبرونه کې د سر موضوع د 11 سپتمبر په مناسبت باندې د امریکای ولسمشر جو بایدن هغه وینا ده چې په ټول امریکای ولس غږ کړی چې یو موټی شي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ییز او نړیوال مطالب هم په دې خبرونه کې را سره دي. قدر پای مور سره ملتیا او که هر څنه به خبر شي. خو له هر سمخ کې د 15 بجو خبرونه د ملیحا امیرزاده نه
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د امریکا ولسمشر پر هوا د سپتمبر 11 تره غرو بریدونو شل کاله پوره کېدو په مناسبت په پیغام کې په هوادوالو د یووالي د خود دغه کړي د بلوچستان په کیچ کې په یو بمی چاودنه کې دوه سرحدي سرتيري وژل شوې دي او د پاکستان دولتي هوایي شرکت لراتون کې اونېنه د اسلام آباد او کابل ترمنځ تجارتي پروازونه د بیا بحالولو پلان لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یووالي په خوده لوټینګار کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترهګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریانې کوي. ولسمشر بایدن یووالي د 2001 کال د بریدونو یو مرکزي زده کړه بللي. په دغه پیخه کې هغه مهال نږدې 3000 کسان وژل شول چې د القاعده وسوالې ډلې لخوا د تختول شو مسافروړونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون یا د دفاع وزارت په نخښه شو. یو الوتکه په پنسلوینیا کې په یو پټي کې راوغورځېده. د 2001 کال د بریدونو د شلو کلونو پوره کېدو په مناسبت ولسمشر او دغه میرمن جل بایدن با د پیښې متاثره درې ځایونو ته ورځي خو داسې امکان نشته چې ولسمشر بایدن په ولس ته وینا وکړي. چارواکي وایي د بلوچستان د کیچ ضلع په بلی د سیمه کې یوې بمی چاودنې دوه سرحدي سرتېري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو ویان نن مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د زیارت په ورځ په بلی د سیمه کې د ناصرګند وسوالو لخوا د سړک غاړې د پټ کړل شوي بم له امله د ریموټ کنټرول په واسطه شوې ده. د یو بل خبر له مخه د بلوچستان په قلات سیمه کې په موټر سایکل سورو وسوالو د پولیسو په یو موټر د لاسي بم برید کړي. په هغه پیښه کې د دوه پولیس اهلکارو په ګډون څلور نور کسان ژوبل شوي دي. دغه پیښه د جمعې په شپه هغه وخوشوه کله چې د پولیسو یو موټر په قلات کې د کوټې کراچۍ په لوی سړک گشت کو. د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کوټه کې زده کوونکي د طب د زده کړو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف په احتجاج دي. د سپتمبر په 11 د کوټې پریس کلب مخې ته د مظاهرې پر مهال زده کوونکو ویل چې د کوټې په بولان میډیکل کالج کې د داخلي لپاره آنلاین ازموینې د دوی لپاره ستونزمنې دي. یو زده کوونکی ظهور احمد مشال ریډیو ته ویل
زمون مطالبه دا چې کوم د پی ایم سی ټیسټ اخی میډیکل انټری ټیسټ لپاره نشي دي کوم انسر کې چې دی دا غلط روان دي. په 1 سپتمبر سره شروع شي دا 30 سپتمبر پورې دا روان دي. دا 30 ټیسټ مسلسل روان دي. دا غواړو چې دا کوم ټیسټ دي دا پیورس کنډکټ شي. نن بیا مردال تناش نن بیا پرمشا خو پولیس راګرځېدلې دي.
په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهشمند زده کوونکو د سپتمبر د 8 مې راهي سي په احتجاج لاس پورې کړی دي. د بولان میډیکل کالج انتظامی له زده کوونکو د احتجاج واړه سندې ویلې. د جنوبی وزیرستان په واڼه کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه د جنوبی وزیرستان ضلع دفتر لټانک نه هغه زیاته د منتقلي غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوه. د سپتمبر په 11 د واڼه پر رستم بازار کې د مظاهره په وخت په سیمه کې د ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته ویل چې د دوی ضلع دفتر په یو بل ضلع کې دي چې د روزانه په بنیاد د اف آی آر او نورو کاروایانو لپاره ځای ولسل ته په چکرونو باندې ډېرې پیسې لګوي. نو موري ویل چې د سیمه غریب ولست د وسنه لرینو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه دفتر د په فوري توګه د دوی سیمو ته منتقل کړل شي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مشال ریډیو ته ویل چې په دغه کارونو کې وخت لګي او د حکومت لخوا چې دوی ته څه هدایت وي لاغي سره سمبا عمل کوي. د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای ویان وایي چې دوی د راتلونکي اونۍ نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ خپل مسافروړونکو الوتکو پروازونو د بیا بحالولو پلان لري. د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن ای اف پی خبري ایجنسی ته وویل چې د دوی هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټولې تکنیکی اجازتنامې ورکړل شوې. نوموړي ویل چې د پی آی ای لومړی تجارتي پرواز به د ستمبر په 14 له اسلام آباد کابل ته ورځي. د افغانستان د اګست په 10 د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو او پر افغانستان د طالبانو د کنټرول وروسته لومړی نړیوال پرواز دی چې کابل ته بحالیږي. او د آذربایجان د دفاع وزارت نن ویلي چې هیواد به په راتلونکو ورځو کې د ګډو پوځي مشکونو کوربتوب کوي. د دفاع وزارت په بیان کې ویل شوی چې د باکو په کوربتوب دغو تمرینونو کې به د پاکستان او ترکیې ځواکونه برخه اخلي چې د دغو دریو هیوادونو لومړی پوځي مشکونه دي. په بیان کې دغه تمرینونه دریو وروڼه 2021 کال په نوم بلل شوي چې مقصد یې د دریو هیوادونو د ځانګړو ځواکونو جنگي ګډې وړتیاوې زیاتول، د سولې او جنگ په وخت کاروایانو ته د تیارولو په ګډون خپله پوهه او تجربه له یو بل سره شریکول دي. دغه پوځي مشکونه به د 9 ورځو پورې دوام ولري چې د سپتمبر له 12 پیلېږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکاري ملیحا امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د امریکا په نیویارک واشنگتن کې د ترهګریزو بریدونو نپس نن د 11 سپتمبر 6 کلیزه ده. امریکایي ولسمشر جو بایدن په امریکایي ولس غږ کړی چې د عقیدې او د مسلک نه پرته یو موټی شي.
Unity is our greatest strength. Unity doesn't mean we have to believe the same thing. We must have a fundamental respect and faith in each other and in this nation.
یو راپور وړاندې کوي چې په کې دا پوښتنه شوې ده چې د پاکستان مذهبي ګوندونه د خپل ځان لپاره خو د ووټ او د جمهوریت خبره کوي، په افغانستان کې ولې د شریعت خبره کوي؟ یو سیرونکی وایي
د پاکستان عسکری استخباراتي ادارې، پاکستان سیاستمداران ټول د سړي دي کې مولانا سیف الرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي.
او دا راپور هم لرو چې د وسیلانه سیما کلام کې یو ځای خبريال حیات خان کلامی د پولیسو پر رد یو خبره کړي او هغه باندې د ترهګرۍ مقدمه درج کړي.
پایو جرنالیست باندې پر ریپورتنګ باندې 780 د فلګول دا بالکل مونږ ته منظور نه ده. پکار ده چې د دې خلاف مونږ ټول جرنالستان یو شو.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ تاسو زموږ د خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې او اوریدلې شي، او که غواړئ چې لمحه په لمحه او غړای په غړای د سیمې او د حالاتو نه خبر شي، ټوئیټر، انستګرام، یوټیوب او فیسبوک کې را سره هم ملګری دي شي. د خبرونه پیل کوو د سر موضوع ته ورزو. د امریکا ولسمشر ل خپل ولس څخه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11 د ترهګریزو حملو په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شو کسانو د یاد درناوی وکړ. شل کال مخکې پر امریکا په ترهګریزو حملو کې نږدې 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده نن لومړی میرمن د هغو حملو دریو ځایونو ته همزي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو د 6 کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن ویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورن کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې ویل امریکا د سپتمبر د 11 تر حملو وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ور باندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو یالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایي د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوې دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د 2001 کال د 11 سپتمبر د سهار 8:30 بجې نیویارک، واشنگتن او امریکا یو داسې بریدونه وشو چې د هغې نه پسې نړۍ بدله کړه. راپور مو ورېدو، د راپور نه پس دغو حملو، دغو بریدونو او د هغې نه پس رامنځته شوو تګلارو زموږ په سیمه او بیا په تیره تیره په نړۍ څه اخیس کړی. د پېښور پوهنتون د مطالعاتي مرکز مشر او لیکوال هم دی، په دغو ټولو پرمختګونو او په سیمه نظر ساتي، ډاکټر اعجاز خټک صاحب را سره راغلی دی د پېښور نه. ډاکټر صاحب ستړي مشي، په خیر راغی. ډاکټر صاحب، نن شل کاله وشو د هغو بریدونو چې په نیویارک واشنگتن کې شوې وي، شل کاله پس اوس نړۍ څنګه ده، او په خاص توګه پاکستان، افغانستان او جنوبي مشرقي آسیا څنګه ده؟
دا شله د شل کال کې ډېر څه بدل شول. خاصه دا شلما کلي ته چې خلک یاد ډیره کوي د 9/11، نو هغه وخت او وخت دنیا په نظام کې فرق راغلو، او دا ستا د دنیا سره نه ظاهر په دې باندې مختار ورغی. دا شوا چې دا خبره یوم نه، خو هغه وخت کې امریکا دنیا کې یوازې طاقت و. هغه ته فرض کړه چین یا دا حیثیت نه وایي چې روس ډېر په بد حالو ایله ایله گزاره شروع کړي وا، پوټین نوی نوی راغلی او لږ لږ ځان راغونډولو، خو یا فلحال هیڅ داسې حالت کې نه و. د ترګرۍ دا خبره د هغې نه مخکې اقتصاد دنیا کې وشوي وه، او دا یو خطره ګڼله امریکې مونور خلکو. خو 9/11 چې کوم کېدو، نو هغې دا ترګرۍ دا خبره خطره ډېر لوی حد ته ورسله، او امریکې باندې ډېره سخته حمله وکړه. زرګونه کسان پکې لاړل، لوی بلډنګونه پکې لاړل. دا عیارو تصور کې نو چې دومره لویه کېدی کی امریکا کې هم یوازې طاقت او هغه وخت دنیا کې، او دا یو پالیسي چې ټول دنیا د بدلولې شم خپل سوچ مطابق کولې شم. نو هغه پر هغه عملیات اشم کول په میډل ایسټ کې یو ځای بل ځای کول، او دلته کې یکدم فیصله وکړه چې را دلته فوج راولو او دغه نور ملکونو اچا مخالفت خو افغان ته دین بو سرمرست او هغه په دغه سره چین یا روس دوار دے یو نو ممبر جو ریکونس اچ اپ ویټونو کا مخالفت یونو کو او دل تعالی کو اوس ازو ډیر سپیډ سره د شل کال تیر او ډیر کو وس یا خو دې هوش ری او دنیا بدل شي ویوا. چین یو اهم طاقت په حیثیت را مخا وسو، روسم ځان لګ ډیر راغون کړو، او امریکای هغه کوشش چې دنیا ستر خپل شکل کې راغون کم، او یوازې طاقت دنیا کې نه دی پاتې.
ډاکټر صاحب، تاسو په ان باندې چې د هغو تر هغرو د بدون نه پس د شل کال کې د نړیوالو طاقتونو اقتصادي تګلارې او نړیوالو خپلوبل سره د اړیکو ساتلو تګلارو کې بدلون راغلی دی. ډاکټر صاحب، په لنډه توګه راته وایي چې د هغو نظریاتو ته څومره نقصان ورسولو چې د یووالي نظریه به کې دي چې هر انسان یو دی، هر مذهب یو دی، او د یو بل نه کرکه نه ده پکار، نو هغو مفکورو ته څومره نقصان ورسولو، په خاصه توګه زمونږ په سیمه کې او په نړیواله توګه؟
ماشاءالله ایته ډیر ځات رښتو لاړلې هغه خبرې رښتو لاړلې، د یووالي، د یو انسان، انساني حقوقو، جمهوریت، اسې خبرې وي. هغه مسله هغې کې مسله دا وه چې هغه ټولې خبرې امریکې خپل مفاد سره تړلې وې، او هغه خبرې هغه فوجي طاقت باندې پھیلاولې، هغه کې ناکامي وشوه. ځکه چې هغه ګټې سره چین او روس دا ګڼه چې دا ګټه د امریکې ګټه ده، هغه تینو خوشحال نور خلک هم اوس داسې خلک بیا واپس لاړلو امریکا مو واپس مکور ته ځي او خپل قومي مفاد ته زیات اهمیت ورکوي. داسې نور ملکونه هم چینم روسم پاکستان انډیا ټول نو دا چې بیا ملکونو هغه اهمیت زیات کړو او بین الاقوامیت انسانیت مقابله کې یا جمهوري سوچونو باره کې نو آل کې دا شولا چې حالات نن بیا انساني خبرې چې دي انساني خبرې ماشاءالله یو دا بدلون خو هغه واپس نه تللی خو مخکې بلګ ریاستي خبرې هم ورسره مرسته وه خو اوس به ریاستي عمل داسې لګي چې زیات خپل ملکی مفادات ته ګوري او بین الاقوامي چې کوم ټیکنالوجیکل اکنامک چینج راغلی دی او یو سیول سوسایټي راپورته شوې ده اپ خپل ځای ده خو دا چې د هغې ذمواري به زیاته شي هغه مومنت به خپل ځای وي ریاستونو مرسته کول ګران ښکاري.
ډاکټر صاحب کلن غونته راته
یونیپولر نه
لنډ غونته راته وایي چې په خاصه توګه زمونږ په قبایلي ضلعو بیا په تیره تیره په افغانستان او په پښتون میشته سیمه د شل کاله کې څومره بدلونونه وشو څومره تکلیفونه زمونږ ولس وګالل او د هغې نه پس آیا مونږ د هغې نه پس رغېدی شو جوړېدی شو او خپل طرف ته خپله ټولنه بیا رغولی شو؟
یلګي او دنیا په امید خړې شي ډېر خراب حالات دي او ځل چې د لنډې سوکاله کې نورم خراب حالات مینم په خپل ښه ده کې بل پښتون خواز مکا د اخوا ته د کو دی خوا ته د ډیرلند نه دلته کې به جګړې او د نورو لور طاقتونو خپل کې علاقائي ملکونو خپل کې جګړې را مخامخيږي. افغانستان کې طالبان او حکومت وایستلو ورسره چې ګولو علاقائي ملکونو رورو بیا بلې بلې شروع کړې دي تاجکستان ایران روس په دې ډېر خوشحال نه نښکاري چین هم په سوچونو کې دی امریکا هم کله وایي فریدم او نه فریدم دواړه دغه کې دي افغانستان پاکستان انډیا ایران تاجکستان دې ټولو بدل بدل نظر دي او دې ټولو جګړه
ډېره مننه ډاکټر صاحب د څنګه چې تاسو ویل د شلو کالو کیسه ده او دا په لږ وخت کې نه ختمیږي د تاریخ برخه ده او دغه د تاریخ پاڼې براتلون کې وختونو کې ثابت کی چې دغه شل کال او د 2023 کال د 11 سپتمبر په خو دنیا څومره بدل کا. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ واپس خبرونه تر دوه ډاکټر صاحب یو جهان مننه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مابون نشریات تاسو په امره ګرځوم. په افغانستان کې د طالبانو یو ځل بیا په واک کې تر راتلو وروسته په سیمه کې تاوده بحثونه راپاري دي چې په کې د پاکستان او دغه هیواد د مذهبي سیاسي ګوندونو پر رول تنقیدونه هم شامل دي. تنقید کوونکي وایي د پاکستان مذهبي ډلې د ووټ او جمهوریت پر لار حکومت ترلاسه کول غواړي خو په افغانستان کې په زور د راغلي نظام مرسته کوي او دغه یو لوی بریا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د خود په ګډون د ولسي خلکو ظاهري هم دوام لري. تفصیل لفرخنده اسد ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو پر راتګ د پاکستان د ځینو مذهبي سیاسي ګوندونو مشرانو لخوا په ټولنیزو رسنیو داسې بیانونه خپاره شول چې پکې دغه مشرانو خپل پلویانو ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي وو او د طالبانو پر افغانستان کنټرول د یوې لویې کامیابۍ په توګه یاد کړي دي. د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د اگست پر 9 په کراچۍ کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ په یو جلسه کې د طالبانو په حواله وایي چې د طالبانو په کراتل بعد هغه هیواد د سیمې لپاره یو خګام ثابت شي.
افغانستان کی ایک فاتح
د جمعیت علما اسلام پاکستان ګوند سینیټر عطا الرحمان د سپتمبر پر 10 مشال ریډیو ته وویل په افغانستان کې د دغه ورځ لپاره د ډیر وخت نه جدوجهد روان وو.
زمونږ بڑے وقت نہ طالبان و حمایت دا مجاہدین و ملگرتیا دا واضح دا کہ خصوصاً کن آغا نشتا دا چی من بے کسے آغا کرے دا چی باہر کے افتا من بے افتان دیجی چی طالبان و حکومت را گئے نوز پا افغانستان مواد چی کمی دا پا مخوان دیجی دنیا دا پکار دا چی دا سپورٹ ہم کی اور تسلیم ہم کی
په افغانستان کې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته په ټولنیزو رسنیو داسې یو بحث هم روان دی چې په پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونه که د ووټ په ذریعه واک او حکومت ترلاسه کول غواړي نو بیا ولې په افغانستان کې د یو داسې نظام رسته کوي چې د ټوپک په زور راغلی دی. د جماعت اسلامي ګوند د بهرنیو چارو مشر آصف لقمان قاضي د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي د ګوند لومړی ترجیح د افغانستان امن دی.
د پارٹی موقف داری چې لومړی ترجیح چې د هغه امن دی چې افغانستان کې امن راشي او استحکام راشي، داسي لحاظ سره استحکام راشي. دویمه خبره دا ده چې مونږ د دې قائل یو چې کوم زمینی حقایق دي د هغې مطابق دې حکومت جوړ شي، یو مضبوط حکومت چې جوړ شي هغه غلطیانې دې نه دوهراوېږي کوم چې سوویت یونین د پوځونو د تګ نه پس کومې غلطیانې شوې وې، یو کمزوری حکومت جوړ شوی و.
طالبانو د کابل له نیولو څه باندې درې اونۍ وروسته د سپتمبر پر ومه د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ سرپرست حکومت اعلان کړ. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد د کابینې د اعلان پر وخت ویل د هیواد نوم به د افغانستان اسلامي امارت وي. په پاکستان کې د سیاسي چارو پوه او کالم لیکونکی عبدالهادي مایار د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي په افغانستان کې د طالبانو او د جمعیت علما اسلام په شمول د پاکستان د مذهبي سیاسي ګوندونو ترمنځ ډېر نږدې تړاو دی.
رخ ورکی نو افغانستان ته ونه ورکی نو دا ټول یو سیاسي پروجیکټ دی. جمعیت علما اسلام چې کله په شپږ نوي کې د طالبانو حکومت راغی او دی پوه شو چې یره دا خو د ټولو نه اسانه طریقه ده چې بس ټوپک راول او ملک قبضه وکړه، نو مولانا فضل الرحمن باقاعده اعلان وکړ په اخبارونو کې راغله چې د نن نه پس ما پارلماني سیاست پرېښود او د طالبانو په شان د افغان طالبانو په شان زه به کوم دغسې به راولم، اسلامي نظام راولم. خو هغه ته ډېر زر وویلی شو چې دغه پروجیکټ د پاکستان لپاره نه دی، نو هغه چپ شو. د هغې نه پس بیا چې دا تحریک طالبان پاکستان او دغه ټول جوړ شو نو دغه عناصر جهادي مدرسې جوړې شوې دي. یو ورځ شیخ رشید په ټی وی باندې دې پورې وویل چې د دی دا کورس چې کوم دی نو دا به هم په پرپز باندې تیارېده، د دې د سلیبسونه به په پرپز باندې تیارېدل.
بلخوا د پاکستان ځینې نور سیاسي ګوندونه وایي حکومت ته د افغانستان په اړه خپله تګلاره د بحث لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. خو د سیاسي چارو پوه ډاکټر محمد تکی د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو ته وایي یوازې د پاکستان مذهبي ډلې نه بلکې نورې سیاسي یا ریاستي ډلې هم په افغانستان کې په ښکاره او یا په پټه د طالبانو مرسته کوونکې دي.
د پاکستان عسکري استخباراتي ادارې، پاکستان سیاست مداران ټول د سړي دي کې مولانا سیف فضلالرحمن یا عمران خان کې هیڅ فرق نشته. اسلام آباد کې جمهوریت غواړي، کابل کې شریعت غواړي. پالیسي افغانستان په حق لا مغه دا چې کم د برتانیې سامراج وو دا غواړي چې افغانستان باندې نه صرف دا چې دغه داخلي چارو باندې کنټرول ساتي بلکې دغه خارجه پالیسی چې څنګه برتانیا چلولې وه تر کال 1919 پورې د برتانیا کنټرول او د افغانستان پالیسی وه. نو د پاکستان استاسو کته کنه چې څنګه د افغان ریاست اړنګ شو فورن جنرال فیض امید دلته ورسېدل. د دې کوشش هم دغه دی فضل الرحمن هغه پاکستانی ریاست هغه فکر سره موافق دی. دا دغه فکر سالار نه دی، دا دغه فکر سپایي دی.
روانه میاشت کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر جنرال فیض حمید سفر پر ټولنیزو رسنیو تود بحث پارولې وو. یو شمېر رسنیو دا سفر په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړښت سره هم تړلې وو. بلخوا د پاکستان حکومتي چارواکو د افغانستان په اړه په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو پر راتللو کې سرول نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته ورکی د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدل شي. ورزو جنوبی وزیرستان ته د پاکستان پیپلز ګوند تیر ورځ په سویلي وزیرستان واڼه کې احتجاجي مظاهره کړې. دا غوښتنه کوله چې حکومت د سویلي وزیرستان ضلع دفترونه د ټانګ ضلع نه د دوی خپلې سیمو ته منتقل کړي. خو د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر فاضل احمد شالی ته وویل چې کله مرکزي حکومت فیصله وکړي دوی به ټانګ ته د سویلي وزیرستان ضلع دفترونه منتقل کړي. تفصیل اشتیاق مسید ناورو.
د جمعې ورځ د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه په وانا رستم بازار کې د سویلي وزیرستان ضلع دفتر ټانک نه منتقل کول د پورا یو درانه احتجاجي مظاهره وشوا. د دغې احتجاجي مظاهره په براکشه د سویلي وزیرستان وانا سیمه نه د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ریډیو ته وویل
د میز د حکومت نه دا مطالبه ده چې د میز د ضلع دفتر دی هغه د میز په ټانک دی یعنی په بل ضلع کې دی دا دا فوراً وزیرستان تر شیفت شي لکه درې سب ډیویژن دی پکې په هاري و سب ډیویژن کې د خپل خپل افس ولاګيږي. نو لہذا موږ د ریاست نه دا مطالبه کی چې دا غریب خال طایفاټا ویزم شوی دو نو دلته په ډیلی بیسس باندې فایاري نه سره کټ کیږي. نو یو غریب سړی چې وی ا دې امیر سړی مقابله نشي کړلای ویل چې پابند تقریبا 15,923,000 پر صرف دای خالی په یو چاکر باندې چټاک تراسي درا خرچا شي.
احتجاجی مظاہرے کے شامل دی پیپلز گوند یو بل غڑی ہمایون اختر خبر ہم وار وئی
زمیز غشتنا بنیادی زمیز دی زیدی دی ما آفیس دی لائن آرڈر دا طول آفیس زیرا ٹانگ دی تو دا ها دی غریب خلتا دا ساگ رو تاگ درا مسالا دو بل دا دی میش کنونی آئینی حق دا چی میش تا خپل آفیس تار شپ کو زیلاتا و خپل زینا بند دفتر قیمه کو دا کی غط مشکلات کو دا دی چی ویس پر اگزامپل دی میز عدالت نشتا دی میز جج نشتا نو دول اختا دی پیو
مشال ریڈیو چی دے ٹانکنا سویلی وزیرستان تا دفتر منتقل کولو غوښتنه په باراکشه دے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
سرکار چی سرنگ ڈائریکشن زی اگا متعدد کرکی دے سرنگ سرکور وی ای چې تاسو لور شي ورته د ورته لور شي کوي چې لاګیته لور شي به لاګیته لور شي کوي چې سپنکیرا د لور شي د سپنکیرا د لور شي یو خبره اسه هاي وی و جوړول دي یا زنده‌باد مرده‌باد کول دي او یو خبره دا وی چې تاسو سره داسه حقیقت یو ګورې ری ته ګور وانه او ګور وانه شي میز اکثر چې کوم دفتر دي 80-90% دفتر وانه شي دي تلې دي ګور اے سی نوستا ڈی پی او نوستا د تو څمره د ادارې دی هغه نوستې دي
مشال ریڈیو ته وګیا اوس ورزو کلام تا په کلام کې یو ځای خبريال حیات خان کلامه په دی وجہ پولیسو په یو قضیه کې هغه د دروغ مقدمه جوړه کړې او بیا د طرحه غره یو مقدمه په جوړه کړې چې هغه په ټولنې د میډیا د پولیس پر ضد ټکونه کړو. تفصیل معافی وړو دغه خبرو دغه موضوع به تاسو رښتو ووري خو اول د بلوچستان دغه موضوع تاسو وړاندې کوم چې په بلوچستان کې کم زده کوونکي دي هغه وایي چې د میډیکل پروتستونو کې د دوی نمبر کم راځي او په دې اړه باندې په اسمبلی کې هم بحث شوی دی. ایوب ترین دا تفصیل وړاندې کوي.
د کوټ په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهش لرونکو په لسګونو زده کوونکو د ستمبر د 8 مینې ټرایس په احتجاج لاس پوری کړی دی او تیر مزګره هم د کوټ پرس کلب او مخته وي احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره برخوال تو زیاتره وینا کوونکو چې د ډاکټري لپاره په بولان میډیکل کالج کې د داخلي په خاطر چې کوم انلاین ټیسټ پیل شوی دی په هغه کې د دوی لپاره مشکلات زیات شوی دي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی وایي
زمانم زور احمد زمړ مطالبه دا چې کوم د پی ایم سی ټیسټ تخی د میډیکل انټری ټیسټ لپاره د دې لپاره د چې کوم انسر کې چې دی دا غلط روان دي او بل دی دا ټیسټ دی دا 60 ټیسټ روان دي مطلب د 1 سپتمبر څخه شروع سي د 30 سپتمبر پورې دا روان دي دا 30 ټیسټ مسلسل روان دي. نو په دای کې دا ټیسټونه راځي چې هغه ایزی ویک دا ټیسټونه راځي چې هغه ډیفیکلټ وي. موږ دا غواړو زموږ د مطالبه ده چې انسر کې راسي کریکټ راسي انسر کې میکسیمم چې دی هغه د رانګ روان دي او دویم موږ دا غواړو چې دا کم ټیسټ دی دا پیورس کنډکټ سي دویم موږ پرون پر ستاری دی چوک سکسټر ته مخ مخ مر درنا ورکل باغه کی پر مر پر مرګور باندې احتجاج لاټي چارج د پولیس تخوا وصولو نن بیا مر دال تناش نن بیا پر مر شاوخوا پولیس را کرسې دلی دي.
بل پلو ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د بولان میډیکل کالج د زده کوونکو دغه ستونزه پورته شوې ده او د ایزب اختلاف زیاتره غړو ویل دي چې پر لپسې و مې ټیسټ اخستل غیر قانوني عمل دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری د احتجاج پر مهال د پولیسو لخوا پر زده کوونکو د تشدد غندنه وکړه.
اړوندونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي، او کوړی چې د سیمه او د نړۍ د حالاتونه لمحه په لمحه غړی په غړی خبر شي، موږ سره په انستګرام، ټوئیټر، فیسبوک او یوټیوب ملګری شي. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز د ملیحا امیر زاده نه اورو.
امریکا ولسمشر جو بایدن په یو ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یووالي په خودلو ټینګار کړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریانې کوي. ولسمشر بایدن یووالي د 2001 کال د بریدونو یو مرکزی زده کړه بللې. په دې پیښه کې هغه مهال نږدې 3000 کسان ووژل شول چې د القاعده وسواله ډلې لخوا د تختول شو مسافرونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون په نښه شو. یو بل الوتکه په پنسلوینیا کې په پټي کې وګرځېده. چارواکی وای د بلوچستان د کیچلی په بلیده سیمه کې به می چاودنه د سرحدي سرتيري وجلې او یو بلې جوبل کړې. په کوټه کې د سرحدي ځواکونو ویان نن مشال ریډیو ته پیښه د زیارت پروس په بلیده سیمه کې د ناصرګند وسوالو لخوا د سړک غاړې د پټول شوی بم بل عمل د ریموت کنټرول په واسطه شوی. بل خو د بلوچستان په کلات سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسوالو د پولیسو په موټر لاسي بم بریټ کړي. په هغه پیښه کې د دوه پولیس اهلکارو په ګډون سلور نور کسان جوبل شوی دي. دوانو پیخو زمواری لاچانه د منلې. په کوټه کې زکونکو د طب د زکو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف احتجاج دي. د سپتمبر په 10 د کوټه پرېس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال زکونکو ویل چې د کوټه په بولان میډیکل کالج کې د داخلي لپاره آنلاین ازموینه د دې لپاره ستونز منې دي. په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهشمند زکونکو د سپتمبر 10 راځي په احتجاج لاس پوري کړی دي، خو د میډیکل کالج انتظامی له احتجاج کومرسې نه دی ویلي. د جنوبی وزیرستان په واړه کې د پاکستان پیپلز پارټي په بلنه د جنوبی وزیرستان ضلع دفترې لټانګ نه هغه ځای ته د منتقلې غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوه. د سپتمبر په 10 د واړه پر استم بازار کې د مظاهره پر مهال په سیمه کې د ګونیا مشر امام مخلص مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ضلع دفترې په یو بل ضلع کې دي چې د روزانه په ګونیا د اف آی آر نو نورو کاروایونو لپاره ځایونه سلته په چکرونو باندې ډېرې پیسې لګوي، نو د په فوري توګه له دوی سیمه ته منتقل کړل شي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته وویل په دغو کارونو کې وخت لګیا داسې مصطفی چې څو دوی ته ہدایت وي او سره سم عمل کوي. او د پاکستان دولتي هوایي شرکت وای ایف پی آی ای ویاندوای چې دوی تر راتلونکو نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خپلو مسافرونو کارګوټو پروازونو د بیا بحالولو پلان لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ همکاري ملي حامدزاده ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس تاسو په هم یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم چې د افغانستان په تړاو سره جوړ شوی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی مواد کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هر څلورو افغان کورنیو کې یو یا د هر ساخت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پوره خلی. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پیسیفیک څانګې مرستیال وایي را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. تفصیل د احمد تکل پراپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دی په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پروند وګي په 19 نیټه ویل چې د دې ادارې د سروې لمخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاخت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خوړه په پور اخلي. مېرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوه، مېندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپل وږي پاتې کیږي. د دبليو اف پی د چارواکي زیاته کړه چې لږه سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د دې ډول چلن موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوګي سره د مقابلې لپاره ورستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومان ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یو کورنۍ لکټر لګاله د طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنۍ سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بس پنه غوښته ده او ځینو هیوادونو مثبت جواب هم ورکړی، خو هغه زیاته کړ چې ملګری ملتونه عملاً د مرستې سوال کوي چې په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمې را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاری د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایا 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د دبليو اف پی د چارواکي وویل د خی چې ډیری افغانان د بشپړې بیوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا نخنی داسې محل خودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلق پر راتلون کې به باور کړي او لبلې خو د عام افغانانو د اقتصادي توان کچا راټیټه شوې ده. ملګری ملتونه افغانانو ته د بشری مرستو د هڅو پترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کانفرنس کې لمرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بس پنه راټول کړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د افغانستان په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له افغانستان سره پر اتلونکو کې دواړو خې د تجارت په پاکستاني روپۍ کې کوي. افغان سوداګر د دې پریکړې په اړه اندېښمن دي چې لوجه به د هیواد اقتصاد په پاکستان تکیه شي، خو پاکستانی سوداګر وایي چې دا مهال افغانستان کې بانکي نظام بند دی او مالی نظام په شخصي مالیاتي ادارو ولاړ دی او دا یو وختي پریکړه ده. خو سیډونکو وایي چې کدا وختي پریکړه د افغانستان د ستونزو د حل په مخوینو یو بشر دوسته پریکړه ده، خو کدا پریکړه د یو پالیسۍ لمخه شوی وي نو لوجې به د افغانستان ګوندی هیوادونو هم هغه هیواد سره په خپل کرنسو تجارت شروع کړي چې لوجې به افغان کرنسي بیا ارزښت شي. نور حال په دې راپور کې دی وړي د مینه پس. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین وایي چې حکومت افغانستان سره په پاکستانی کرنسی کې د دوړخی د تجارت کولو پریکړه کړې ده. د سپتمبر په 9 د اقتصاد پاړه د سېنات قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې شوکت ترین زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس نړیوال بانک، نړیوال مالیاتي فند او امریکا د افغانستان د زر مبادله ذخیره کنګل کړې دي، نو ځکه اوس هغه هیواد سره په امریکایي ډالرو کې تجارت ممکن نه ده. خو د پاکستان او افغانستان د چیمبر اف کامرس مشر خان جان الکوزی د سپتمبر په 10 مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستانی حکومت د دې پریکړې له امله به د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د پاکستان په واک کې شي.
کاندارو باندې مال اخلو، په کاندارو باندې خرڅو او بل اخر د ته وکالداري ولول کمخ کې چې دغه یو حالت او اماده خو دا چې د خپل د پاکستان او د افغانستان د تجارت په منځ کې به یو څه حجم زیات شي، زکه چې یو څه به سهولت آسان شي، د بانکونو سیستم باندې همداسې به د عوالو سیستم یې لکه پخوا چې د عوالو سیستم و داخلي تجارت لپاره یو اسانه طریقه ده. مګر په خارجي تجارت کې به دا ستونزه چې اوس هم پرته ده، د ډالرو د انتقال ستونزه، دا به هم د پاکستان ته موجوده ده اوس هم، او که بیا کم هم نه شي داسې کېدلی شي چې پزن پاکستان به د نړۍ نه په ډالرو باندې مال اخلي، هغه به بیا موږ ته په کالدارو راکوي، موږ به افغانستان ته راوړو په کالدارو کې بیرته خرڅوو. خدا یو لری پروسه ده، تجارت به کمزور کی، تجارت به فقط یو ملک پورې وتړي.
ته خان جان الکوزی په خبره په 13 لسیزه کې افغانستان د نړۍ ګڼ شمیر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړې دي. خو د دې پریکړې سره به د اقتصاد په برخه کې افغانستان سره صرف یو انتخاب د پاکستان په صورت کې پاتې شي. خو د پاکستان او افغانستان د تجارتي خونی په خوانی مشر زبیر موتی والا د سپتمبر په 10مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د افغان تجارانو د غاندېښنه ناسم وبلله او زیاته کړه دا یو وختي پریکړه ده او تر شا یې هیڅ اوږدمهاله مقاصد نشته.
امریکا دا مهال د افغانستان د ډالرو بانکي کارتي او ذخیره کنګل کړی دي. په افغانستان کې د ډالرو کمښت دی او افغان ولس ته چې د روزمره ژوند تیرو لپاره د کوم شانو ضرورت دی هغه هم له پاکستانه برآمد کیږي، ځکه چې له هند څخه افغانستان ته اوس تجارت بند شو. نو پاکستان به هرو مرو د افغان ولس مرسته کوله او د هغه لپاره په پاکستانی روپی او افغان کرنسی کې د ورخیزه تجارت ضروری و. له دې علاوه بل هیڅ خبره نشته.
د اقتصاد په اړه د سینټ قائمه کمیټې ته په خپل وینا کې د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین جا تکړه چې د کلنا طالبانو کابل نیولې او هغه هیواد کې بانکي نظام بند شوه، هر ورځ له پاکستان نه 200 میلیون ډالر انتقالېږي چې له وجې د پاکستان د زر مبادله ذخیره په کمیدو دي او په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپی قیمت ورستر بلی خرابېږي. نو ځکه په وقتی توګه دا پریکړه کړې ده. خو په پیښور پوهنتون کې د اقتصاد د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور د سپتمبر په 10مه مشال لیډیو ته وویل چې کدا یو وختي پریکړه وي نو بیا خو بشر دوسته پریکړه ده، خو کدا اوږدمهاله پریکړه وي نو بیا به په سیمه او نړۍ هم وګد مهاله اثرات وی.
تدیق تناظر کې دا فیصله په دی وجه کې دی شي چې دا د افغانستان د موجوده مسلو د لپاره وقتی تور ادحاق په بنیاد باندې ټیمپرری دی دا مسلې ایڈریسول وړ دی چې دا یو هیومن ټریجیډي او یو کټاستروفي جوړ نه شي، دا غي د ایڈریسول لپاره دا یو ټیمپرری ارینجمنټوم کې دی شي، یو دورس مستقل ارینجمنټوم کې دی شي. دا به حالات واقعیات کې رینو ڈیٹرمن کی چا یا دا ٹیمپرری فیصلہ دا او کنا دا یو مستقل فیصلہ دا. او وقتی طور کمنگ وګورو نو دا افغانستان مسلې ډیری غټی دي او دا غی دا وقتی طور دا غی دا حل دبارا کی دی شي دا یو ٹیمپرری ارینجمنٹ شوی.
دا راپورونو لمخه دا محل په افغانستان کې وصل ویخ اشاریه 5% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغه هیواد 20% اقتصاد په بهرنیو مالی مرستو ولاړ وو. د طالبانو د واکمنۍ نه پس امریکا د هغه هیواد 9 ارب ډالر کنګل کړی دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د اوتاق یو شمیر ذمہوارو د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې دا مهال په هیواد کې هیڅ معاشي تګلارې نه ده پډاګه شوې او په نړیوال وی غږ وکړو چې د افغانستان سره تجارتي اړیکې نه پرې کوي. د پاکستان د حکومت لخوا په پاکستانی کرنسۍ کې د تجارت پاړه تر دا مهال د طالبانو سرپرستی ادارې سنې دی ویلي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو،
تاندې هیلې
په 12:30 بجو،
قانوني لارې
په پاو کم 1 بجا،
پام کوا
په 1:30 بجا،
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو،
د مشال پنوم
په 11:00 بجو،
د مشال مرکا
په 11:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د واکسینو دروان مهم پر مهال داسې خبرونه مخې ته راغلي چې په ځینو ځایونو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونه جوړ شوي. روغتیا پالان ویر لري چې په دې سره د کورونا وایرس خلاف حکومتي کوششونه متاثر کېدای شي، خو حکومتي چارواکي وایي چې د دوی د واکسینو د لګولو او د کره کتنې سخت نظام له امله داسې څه ویره نشته او که داسې څه لږ کیسونه مخې ته راغلي نو د دوی به خلاف کاروایی وکړي. ملیحه امیرزاده نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان د منصوبه بندۍ او د ترقی وفاقي وزیر اسد عمر ویلي په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ خلاف واکسینو په مهم کې 30 میلیون زیات کسان په مکمل ډول واکسین شوي دي او حکومت هدف لري چې د روان کال تر اخره 70 میلیون کسان په مکمل ډول واکسین شي. په 13 میاشتو کې د واکسینو جعلي سرټیفیکیټونو خبرونو د مهم د کامیابۍ او موثروالي په اړه اندېښنې پیدا کړي دي. په خیبر پختونخوا کې په پبلک هیلث ریفرنس لیب کې د کووډ 19 ټیسټونه او واکسین کیږي. د د دغه لاب مشر ډاکټر یاسر یوسف زئی د سپتمبر پر لسمه مشال ریډیو تویل چې په جالي ویکسین سرټیفیکیټونو سره په هیواد کې د کووډ 19 خلاف د پاکستان کوششونه اغیزمنې دي شي.
د ګورنمنت کو کافی خیر انټنشن روان دي. کومز مت کې موږ داسې خبره اورو چې خلک وایي چې ما شو ویکسینیشن سرټیفیکیټ جوړ کړو. چې ګورنمنت سره سیریسنس سره
دا ڈاکٹر یاسر پوینا د دوی په لیبورټری کې په دې حقله د څه ناسم کار امکان وو دوی په خپل کې سارنې سره هغه گنجائش ختم کړې دي. نوموړي وایي چې دوی هر ورځ د لګول شو ویکسینو او د خلکو شمیر برابروي او پاتې ویکسین هم شماري چې څومره پکې نه دی لګول شوی. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر عامر تاج د سپتمبر په لسمه مشال ریډیو تویل چې په اول سر کې د کورونا وایرس ویکسینو په اړه د منفي پروپاګنډې له امله داسې کیسونه مخې ته راغلل چې خلکو ویکسین نه لګولې خو ځان ته سرټیفیکیټ جوړې کړې وې، خو هغه کیسونه ډېر کم دي او فکر نه کوي چې په ملک کې د ویکسینو بهیر به اغیزمن کړي.
کولمبې کې چرتا داسې سکی سونا شوې دي چې د خلکو د ډېر زیات یاره نه ویکسین نه دی لګولې او ان سی نمبر او دا غ انټر شوه دي دا غي په ځای یا بلچا ویکسین کړ دي او یا هغه ویکسین اورنه باور اغلی په ډیټا کې چې نمونه ډیر دي او ویکسین کم لګیدل دي. کم کم زه هم دا څه واقعیت شوه دي لکه مردان کې ما یو ډی چو سه دغه کته چې اغي چرته یو او کس دوه داسې شوه دي اغي تعداد با زما په خیال ډیر زیات کم دي چې هغه مونږ دانه شوې لي چې اغي په دې مهم باندې سمن پی اثر چولې متاثر کړی دی.
په پاکستان کې د کووډ 19 ویکسینو سرټیفیکیټونه د پاسپورتونو د اجرا ادارې یا نادرا په ذریعہ جاری کیږي. د ویکسین د غولو لپاره ول خلک یو یو شپک شپک ته میسج وکړي چې د نادرا لخوا یو کوډ ورکړل شي. دا غ کوډ په بنیاد خلک هسپتال ته ورشي او ویکسین شي او په هسپتال کې داغه اندراج شي. د ویکسینو د دویم خوراک لپاره هم په دغه ذریعہ وخت ورکړل شي. ډاکټر یاسر ویل چې دا ټول نظام د نادرا تر تنظیم لاندې دی او پای کې گنجائش شته چې خلک ځان ته جالي ویکسین سرټیفیکیټ جوړ کړي. خو د پیښور د نادرا دفتر یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو تویل چې اصل مسله په هسپتالونو کې راځي چې خلک د مخ ملازې په بنیاد پیسې ورکړي، اندراج یې وشي خو ویکسین یې نوی لګولې.
لکه دا ایکچولی مان دا د سیستم دی چې جالي نه وي. دا کم چې امیونایزیشن سرټیفیکیټ دی دا بالکل اوریجنل وي، خو الته هاسپټل کې ویکسین اونه لګیږي او دی هغه اپډیټ کی، مطلب چې د اوله ګولو ډوز اوله ګولو چې دا الته نه اپډیټ شي زموږ سیستم تر شي دا نادرا تا، نو بیا نادرا نه خو بس ډایرکټلی بیا دا روزي ته مسله دا نادرا نه دی. نادرا تا خو چې اپډیټ شي ویني سو پورې هسپتال نه انټر نشي کنه، نو نادرا کې خو تاسو سرټیفیکیټ نه شه راویسته.
دا خبر پښتونخوا د کورونا وایرس د مخنیوي د سانګې مشر ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو تویل چې دی د ویکسینو د انتظام او د سرټیفیکیټونو د جاری کېدو یو ښه نظام جوړ کړی چې د غلط کار کولو گنجائش پکې نه جوړیږي. خو البته د ملک په کومو برخو کې چې داسې کیسونه مخې ته راغلي دي په هغو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایی شوې ده.
کوم د سیف ویکسینیشن خبرونه راځي نو هغه دا ده چې لکه کوم دغه کوم چې پرنټ یو دغه په شیټ کې دی مختلف سرټیفیکیټونه دغه کې جوړ کی دا بهر چې خلک زیات خلک زیات تر استعمالي واچ کړی دی هغه بار کوډ هغه مشین ته موږ اور مخه خو نو هغه کې صفافت ولګی دا سی مردان کې مشوي وو پنجاب کې د دري زمو کې شته سوسې مسونی ول کوم هغه اکا دوک کې سونه راغلیو بالکل هغه باندې حکومت اکشن غشته دی هغه ریسپانسیبل کسانې قضا ور کړی دي او سیستم نورم فول پروف کړی دی چې کدا سیس فیوچر کوم څه نشي.
ډاکټر اکرام الله دغه کیسونو کرش میرا په ګوته نکړه خو ویل چې لایوي اندازې سره سم په خیبر پښتونخوا کې د 500 شپېتو ترمیان داسې کیسونه مخې ته راغلي دي. نو موري ویل حکومت ډېر محتاط دی ځکه چې د دوی معمولی غفلت په ټول ملک کې د کورونا وایرس خلاف هلې ځلې سابوتاژ کولی شي. نو موري ویل دوی په صوبه کې روان د ویکسینو په مهم مطمئن دي. په پاکستان کې د کووډ 19 ویکسین ورکولو مهم د روان کال د فروری میاشتې راهیسې روان دی. د کورونا وایرس سار ملي ادارې په ویکسین نه لګولو محدودیتونه لګولي دي چې پکې پر هغو کسانو پر ریل گاډي او هوائي جاز کې په سفر بندیزونه شامل دي چې نوی ویکسین شوی. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان کې ښکارا او بیا ټول نړۍ ته خپور شو. په پاکستان کې د کورونا وایرس ړومبی کیس د 2020 کال د فروری په 26 مخې ته راغلی او ړومبی تنتری د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی. د سپتمبر 13 په پاکستان کې د کووډ 19 1,09,000 زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د سپتمبر 13 په پاکستان کې له کووډ 19 ناروغۍ 26,580 کسان مړه شوي دي، خو تر 10,09,000 زیات کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي.
مشال ریډیو ته وګي ورو اسلام آباد ته. حکومتي وزیرانو د اطلاعات وزیر فواد چودري او د ریلوي وزیر اعظم سواتي تور پورې کړه چې د انتخاباتو کمیشن پیسې اخیستي او د اپوزیشن ګوندونو په خوخه فیصله او کار کوي، نو باید چې د اداره له پاکستان د آئینه وباسل شي. د حکومت او الیکشن کمیشن دا شخړه هغه وخت رامنځته شوه چې د سپتمبر په 10مه د پارلماني چارو لپاره د سنت په قائمه کمیټه کې حکومتي وزیرانو راتلونکي انتخابات د بجلی په مشين د کولو تجویز وړاندې کړو. په کومه چې د الیکشن کمیشن غړو وویل چې د دې مشين په ذریعہ په انتخاباتو کې ټګي کېدای شي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر ناورو.
د ستمبر په 10مه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري په خبري کانفرنس کې د انتخاباتو په کمیسون تور پورې کړي چې دوی د اپوزیشن ګوندونو په خواخه کار کوي او داسې ښکاري چې الیکشن کمیشن یوازې د اپوزیشن ګوندونو لپاره جوړ دی. د نوموړي په خبره حکومت غواړي چې راتلونکي عام انتخابات په پاک او صاف توګه وکړي شي او د دې لپاره د بجلی ماشين معرفي کړي، خو الیکشن کمیشن په دې کې خندونه پیدا کوي.
الیکشن
د اپوزیشن ګوندونو سر دفتر جوړ شوی، الیکشن کمیشنر د اپوزیشن جبه جوړه شوی. نو که چیف الیکشن کمیشنر داسې سیاست کوي، نو زه ورته بلنه ورکوم چې الیکشن کمیشن دې پریږدي او پخپل دې په انتخاباتو کې برخه واخلي، او د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه انتخابات وکړي او قانون نه جوړوي. د قانون جوړولو اختیار یوازې د پارلیمان سره دی. دله غیر است چې د ستمبر په 10مه د پارلماني چارو لپاره د سینټ په قائمه کمیټه کې د الکترونیک ووټینګ ماشين یا د بجلی په ماشين د خبرو اترو په وخت د الیکشن کمیشن د چارواکو او د ریلوي د وفاقي وزیر اعظم سواتي ترمنځ تاوتریخواله پیدا شو، او د اعظم سواتي وینا و باید چې الیکشن کمیشن ته ور واچول شي او دا اداره د پاکستان د آئین نه وستل شي او دوی پیسې اغستي. په دغه موقع د الیکشن کمیشن د چارواکو وینا و د بجلی د ماشين په ذریعہ وټونو اچولو کې ټګي کې دی شي، ځکه چې د دې سافټویر په اسانه بدلی دی شي، نو باید چې راتلونکي انتخابات هم په زړه طریقہ وکړي شي. بل پلو چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان د حکومتي وزیرانو په دې تورونو د ګل پورس غونډه رابللې چې پکې به دغه تورونو جوابولو په اړه فیصله کوي. مشال ریډیو چې د حکومت او د الیکشن کمیشن په دریس په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وي
حکومت د دې رویې نه خدای یو خبر ډیره واضحه ښکاری چې حکومت د رومرو فیصله کړی ده چې بس الکترونیک ووټینګ مشين به استعمال وکړي. حکومت کارکردګي داسې نه ده چې غنیخ پنی غدا زر الیکشن تلړ شو غدي الیکشن وګټي. نو زما خپل خیال دا دی چې په دې کارکردګي سره لږه مسله به حکومت ته وي، او کوم چې اپوزیشن تورونه لګي او کوم چې د حکومت وزیرانو اوس دا رویه ده، نو دینه خدا خبره ثابتېږي چې حکومت سره سویری دی او هغه ویری مخکې نه ختمولو لپاره دوی به خامخا د مشین دغه به علي اډانه یا سهارا به علي. نو زما خیال دا دی چې د ذکر دی په اندازه دومره زور لګی لګی دی.
ذکر د روان کال د مئی په 14مه نیټه وفاقي کابینې د بجلی د مشین په ذریعہ د اوټونو اچولو صدارتي ارډیننس منظور کړی وو، کوم چې رستو بیا د نورې منظوري لپاره کمی اسمبلی ته وړاندې کړی شو، خو اپوزیشن ګوندونو یې مخالفت وکړو او دا شان دغه ارډیننس منظور نکړی شو، او د نور کره کولو لپاره دغه ارډیننس بیا د سینټ قائمه کمیټې ته ولېږل شو.
د 2012 کال د سپتمبر په 11مه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د علي انټرپرایز فنوم د جامو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګید او پکې 200 کسان وسوځیدل. په کراچۍ کې پرون د مزدورانو بیلابیلو تنظیمونو اتحادیو د بلدیا ټاون د دغه سوځیدلې کارخانې نه هم تلین ولماند، خو په دغه کارخانه کې د وژل شوو کسانو د کورنو غړي وای چې تر اوسه ورته انصاف نه دی ترلاسه شوی. بلخوا پولیسو ویلي چې په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د ترهګرۍ زد عدالت ساګانی او رولیدی. تفصیل د کراچینا نیاز علی خان راکې.
نه کال وړاندې په بلدیا کارخانه کې د سوځیدلې شوو 200 کسانو کې یو 25 کلنا شمیم خانو. د حق پلار محمد صابر د ستمبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل،
سندھ ہائی کورٹ گئے میں وہاں کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں لیکن کوئی ایسی امید اور آس نہیں ہے.
منگ د نه کال وراسی د سن ہائی کورٹ په سیڑو خیجو او خوزی گو، خو تر دې دمه منگ د عدالت څخه د انصاف هیڅ امید نه لرو. ټولی دنیا ته معلومه ده چې زمنګ د ماشومانو وجلون کی سوک دي، خود پاکستان حکومت او عدالت تا تروسا نه کاری کدا مرکزی حکومت وی یا د سن حکومت یا پخوانی حکومت دوی مونتا یوازی ډاډ وړاندې کوي او بل هیڅ صحیح نه دی کړی
انہوں نے سوائے تسلیاں دینے کے اور اعلانات کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کی
د دغه پیخی پخوانی پلټن کون کې د پولیسو ایس ایس پی ساجد سدوزی وای چې د پولیسو د راپور پر رڼا کې د ترهر گرۍ ضد عدالت ککړو کسانو ته سزاګانی اور ولی دی
جو ظلم ہوا ہے مظلوموں کے ساتھ 250 سے زیادہ لوگ جلا کے مار دیے گئے تھے
هغه ظلم چې د مظلومانو سره شوی چې پکې د 200 څخه ډیر خلک وجلې شوی یو عدالت خپل پریکړه کړی پکاردا چې په نورو عدالتونو کې دا قضیه په ګړندۍ سره اوچلولې شي او خلکو ته انصاف ملو شي نو دا به خلکو ته په عدالت او په پولیسو باور ورکړي خو په دغه قضیه کې د یوې کورنۍ وکیل حسان صابر وای چې تر اوسه چاته هم انصاف نه دی ملو شوی
جن ملزمان کو اس میں کیس میں سزائیں ہوئی لیکن ریل کلپریٹس آج بھی آزاد ہیں
دی وای چاته چې سزاګانی اور ولې شوی هغه پسند های کورٹ کې د سزا پزت خواست کړي خو اصلي تورن کسان لا هم آزاد دي او دا د پاکستان یو تاریخی قضیه ده او په عدالت کې ثابت شوی چې دا مزدوران د کارخانه څخه د باج یا قلنګ پیسو لپاره سوزول شوی او تر اوسه په دې قضیه کې اصلي تورن کسان لا هم آزاد دي
اس پر ریل کلپریٹس پھر بھی بچے میں
دي د مزدورانو د حقونو لپاره کارکونکو او یو قانون پوها منان باچا ایډوکیټ وای چې په کارخانو کې اوس هم د مزدورانو لپاره قانون نه عملی کیږي
دلته چې پپټرو کې په کارخانو کې مزدورانو ته هیڅ قسم اپوینټمنټ لیټر یا ایډنټی کارت یا بل داسې څه دستاویز او ثبوت نه ورکول کیږي د کوم نه چې هغه خپل ملازمت صرف ثابت کی خو دلته فکټریان چې دي هغه بالکل قانون نه مني اکثر په ډیپارټمنټونو کې دنه په مزدورانو پسې د بهر نه تاله لګوي
د دغه پیخي غمجنې کورنۍ غړي وایي چې په قضیه کې عدالت ته پتلو راتلو یې په لکونو روپۍ خرج کړي د انصاف لپاره هر ځای ته تللي خو هیڅ نه وشول قاتلان په پاکستان کې ګرځي خو هیڅ څوک یې ونه نیسي په کال 2015 کې د پیخي په اړه د سن حکومتي پلانټلي ډلې په خپل راپور کې ویلي وو چې د متحده قومي مومنټ ګوند سره تعلق لرونکو غړو او د ګوند نورو مشرانو د بتي یا قلنګ نه ورکولو لامله دغه کارخانه سوځولې وه خو د ام کې مشران اوس تورونه ردوی د سوزولی کارخانه په قضیه کې د کراچۍ د ترهرګرۍ ضد یو عدالت تیر کار په ستمبر کې د متحده قومي مومنټ ګوند سره تعلق لرونکو عبدالرحمن او زبیر تا د مرګ او د کارخانه سلورو څوکیدارانو ته د عمر بند سزاګانې اورولي او د ام کیو ایم ګوند په خوانی صوبای وزیر روف صدیقی او د ګوند نور څو کسان ته دغه تورونو څخه آزاد کړي خو بیا په قضیه کې تورونو کسانو د ترهرګرۍ ضد عدالت د پریکړې په ضد سن های کورټ کې خواست وړاندې کړي چې عدالت منلې او د کارخانه د سوزیدنی مقدمه وس په سن های کورټ کې روانه ده نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د ملي حامیر زادنه د دین حساته خبرونو د رښتیا خبري غړی د رښتیا خبرونو لنډیز اور
ولسمشر جو بایدن په ویډیوي پیغام کې امریکایانو د یووالي په خودلو ټینګار کړی دا په داسې حال کې ده چې امریکا د سپتمبر 11 د ترهګرو بریدونو د شلو کالو پوره کېدو په مناسبت تیاریانې کوي په هغه پیښه کې هغه مال نږدې 3000 کسان وژل شول چې د القاعده وسوالې ډلې لخوا د تختو شو مسافرونکو الوتکو په وسیله په نیویارک کې نړیوال تجارتي مرکز پینټاګون یا د دفاع وزارت په نښه شو یو بل الوتکه په پنسلوینیا کې په پټي کې وغورځېده چارواکي وایي د بلوچستان د کې ضلع په بلیده سیمه کې یو ریموټ کنټرول د می چاودنې دوه سرحدي سرتېري وژلي او یو بل یې ژوبل کړي یو بل خبر له مخه د بلوچستان په کلات سیمه کې په موټر سایکل سپرو وسوالو د پولیسو په موټر د لاسي بم برید کړي په هغه پیښه کې د دوو پولیسو اهلکارو په ګډون څلور نور کسان ژوبل شوي دي د دواړو پیښو ذمه واري لا چا نه ده منلې په کوټه کې زکونکي د طب زده کړو لپاره د داخلي آنلاین ټیسټونو خلاف په احتجاج دي. د سپتمبر په لسمه د کوټه پریس کلب مخې ته د مظاهره پر مهال زکونکو ویل چې د کوټه په بولان میډیکل کالج کې د داخلي لپاره آنلاین ازموینې د دې لپاره ستونزمنې دي. په بولان میډیکل کالج کې د داخلي خواهشمندو زکونکو د سپتمبر د اتمې راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی. د بولان میډیکل کالج انتظامی لا د زکونکو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان کاوانه کې د پاکستان پیپلز ګوند په بلنه د جنوبي وزیرستان ضلع دفتر لټانک نه هغه ځای ته د منتقلې غوښتنې لپاره یو احتجاجي مظاهره شوې. پرون د واڼه پر استم بازار کې د مظاهرې په وخت په سیمه کې د ګوند یو مشر عمران مخلص مشال ویډیو ته وویل چې د دوی ضلع دفتر په یو بل ضلع کې دي چې د روزانه په بنیاد خلک هلته په چکرونو باندې د کارونو لپاره ډېرې پیسې لګوي، نو ځکه دې هغه دفتر په فوري توګه د دوی سیمه ته منتقل کړل شي. د جنوبي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمشنر مشال ویډیو ته وویل چې په دغو کارونو کې وخت لګي او د حکومت لخوا چې دوی ته څه هدایت وي له هغې سره سم به کار کوي. د پاکستان دولتي هوایي شرکت پی آی ای بیان وایي چې دوی له افغانستان نه د هغو خلکو په وستو کې چې د هغه ځای وتل غواړي د مرستې لپاره له راتلونکي اونۍ نه د اسلام آباد او کابل ترمنځ ځانګړي پروازونو د بیا بحالولو پلان لري. د پی آی ای بیان عبدالله حفیظ خان نن ای ایف پی خبري اژانس وویل چې د دوی هوایي شرکت ته د پروازونو د فعالولو ټولې تخنیکي اجازتنامې ملاو شوې. نوموړي وویل چې د پی آی ای لومړی ځانګړی پرواز به د سپتمبر په 14 له کابل اسلام آباد ته راځي.
دن کوم دې سره د مشال لري ونن نه ساته خبرونه پای تر سی امام مجید بابر ملي حامیر زاده او نو دری تا په دې دوا اجازه راکې چې هر چرته خاد آباد او بریالي او سيوم په دې سپوک تاسو پاتې شوې د امریکا غک دیوري دیوبوري د ځان خیال ساتئ.